کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و، او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبري اژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تېر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي، او د افغانستان د وګړو اکثریت پر نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استول شوی خبر پانه کې لیکلي، له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړېدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالره نوره مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبې په ورځ د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي، خو ټینګار یې وکړ چې پر د په برید کې تورن کسان باید لري شي. خان ویل که رښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپلو مقامونو پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې پر د په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د خان دا تورونه بې ځایه بللي دي. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي. د پیښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نه شي نو دوی به اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پیښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغېزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپیریالي تغییراتو متاثر کیږي.
په دې اړه یوه مرکه اورو. او د کندوز فرهنګیان وایي په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي دي.
مخکې له دې نه موږ په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله، اشعار به ویل کېدل. خو اوسمهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې پر اهمیت خبرې کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د ژمي د موسم لره نږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان یو شمیر مؤسسو له افغانانو سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ام او یو ان ایچ سی آر ویلی جربه افغانان له یخنی سره مخامخ شي، خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری د بهرنیو اړیکو مسؤوله ایزابل هایډوی د مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. بلخوا یو شمیر افغانان وای سر له اوسه د سون او خوراکي توکو د بایو لوړیدو اندېښمن کړي دي.
مصویر نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سون او خوراکي توکو د بایو پورته کېدو ته اندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زرم ده شاوخوا کېږي او پی کیلو غاز ورو 15 پتر پیش دی غازم ورځ برز دیګ دو دی او لرګي حقوق هم خروار پونی متزر به دی روزګار خراب دی پیسې ور سره نسته کاروبار نسته د خلکو تدیر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبی پورته کی دوه بی روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړه دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بای پورته کړی دی.
کابل خو ژوند ډیر مشکل دی، د زغال د شان خو بالکل منفری دی. پاکستان ته ورسی دی نه چې د خپل خلک ته ورکی، یعنی مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بی روزګار خلک یو. دا ژوند هم روان دی، تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دی. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیکو
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 1.5 په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډیر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلی هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینه ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلان وای د هغو 15 افغان سندرغاړو او موسیقي غاګونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې سبا د کراچۍ ښاري محکمه د دوی په اړه چې له غیر قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا تمه شته چې دا کسان سبا خوشي شي، خو د ده په وینا که خوشي نه شول هنرمندان به یې په تړاو په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سی شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل،
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلی وغه بیا پرې خود خوشی کړل، نو امید ده چې دوی به هم خوشی کړي. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند خنه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
ښاغلی راشد وایي دغه افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټل لاري پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسول شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنیدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې لامل یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بیلابیلو هیوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستانی پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلن ادعاوې رد کړي، خو په تیره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقي آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کارونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. و مغختل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمایزو سندرغاړو د برخلیک پاړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسولینو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. خو په کراچۍ کې د ونری ټولنې مسول شمس وای دوی د افغان کنسولګرۍ له مسولینو سره خبري کړي او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د پېښور د هنري ټولنې مسول وای چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به اعتراض وکړي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په یو بیان کې ویلي چې افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له یو بد وضعیت سره مخامخ دي. د اقلیمي بدلونونو او د اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي افغانستان که څه هم د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي، خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنېږي. د اقلیمي بدلونونو د عواقبو او اړوندو مسایلو په اړه له ښاغلي نجیب صدید سره صفی الله ستانکزي خبرې کړې.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د زمکه د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د اقلیمي د جغرافیایي موقعیت لپاره ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډیر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعطیل شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغیراتو کې ډیر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوانه هم ډیر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخي ډیر دی او معمولی متوسطه وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږ کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او هم چنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول عام چنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او عام چنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودیجه ترلاسه شي او دغه بودیجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د چاپیریال د چارو شننکی نجیب سدیدو چې د چاپیریال په بدلونونو کې د افغانستان پر ونډه او پر افغانستان د چاپیریال د بدلونونو پر اغیزو یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي روسیا به د دې هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو په تیره د انرژي پر تاسیساتو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي او د کیف خاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په موقت ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو په حملو کې میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته د تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زیلنسکی تیره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو ډیرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزورې شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نشي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد راتلونکي او د هرې د دې هیواد د وګړي راتلونکي په دې پورې تړلی چې د یو بل وضعیت د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف خاروال دغه راز د خارلو سیدونکو هم غوښتل چې په ماقد ډول خار پر وتلو دی غور وکړي چې برېښنا او اوبه قطشي. روسي لوی میشت رئیس د پلازمینه کیف په ګډون د اوکرين په ډیرو خارونو کې د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو څخه بې برخې کړي شوی دی. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه جوړ کړي خو د ښار نفوس ته په پام سره چې شاوخوا 3 میلیونه پکې اوسي ښایي د تودوخې دغه ځایونه کفایت ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبان د دې لپاره چې شزيله نارینه او جلا کړي شزينه ډاکټران روسي دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په فایل کې لولو ورسته لدی چې تیر کال طالبان وخت ورسېدل په کابل کې د امید مومند له نسای روختونه په درو کې کابو یو برخه ډاکټرانی له هیواده ووتی. اغلی مومند پریکړه کړې چې په هیواد کې پاتې شي او شزو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا د ورځې د نسای ناروغیو ناروغان معاینه کوي او پر هغو شزو څارنه کوي چې زیاتې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري. ځینی وخت د ناروغانو شمیر دومره زیات وي چې تخت نه ورسی شي او پرمځکه پرتی وي او همداراز د شپې له لوري د شزو په سزارین یا جراحي عملیاتو بوختوي. د ورسپانې له لیکنې سره سم کار ته د دوام ورکولو لپاره د اغلی مومند پریکړه د تصادف له مخې د طالبانو له ګټو سره سرخوري، ځکه چې طالبان غواړي شزی باید د شزینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي او د دې لپاره پکار ده چې ډېری شزی ډاکټران وروزل شي. ورسپانه دا د شزو د ګمارلو او زده کړو په برخه کې د طالبانو د ملاتړ یوازینی څرګنده بیلګه بولي. طالبانو په نورو برخو کې شزی له کاره منه کړي او له شپږم ټولګي پورته یې له زده کړو محرومي کړي دي. په داسې حال کې چې افغانستان د طبي کارکونکو له کموالي سره مخامخ دی، د پرنټ خبرونې د یوې ترافیکي پیښې خبر ورکړی چې دوه افغان ډاکټران پکې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې وشوه 8 تنه ووژل شول چې په هغو کې دوه ډاکټران هم شامل دي. تر دې یو ورځ وړاندې د سالنګ په دو شاخ سیمه کې د یو مینی بس د چپکېدو په نتیجه کې 3 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د افغانستان پر لویو لارو ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. د لارو د خرابوالي ترڅنګ زیات سرعت او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او په ډیرو مواردو کې پر مقرراتو د موټر چلوونکو نه پوهیده د ترافیکي پیښو دلیل ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعرې او ادبي فعالیتونه کم شوې دي. یو شمیر لیکوال وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې. د دوی په وینا پخوا به هر اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز یو شمیر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمیر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هیواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسول ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه کې تعداد شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هیواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. لبد مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل:
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي، او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې، او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس نه شي، او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فلج شوي دي. علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همدا راز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د روان نومبر میاشتې په نیمای کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړ شي، خو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو په یو بیان کې چې تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه، ویلي دي چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغیز وکړي. د نن په 15 دقیقې پروګرام کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي، پر همدې موضوع خبرې کوو. د دې غونډې پر اهمیت او دا چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اهمیت څومره وي، خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د دې خپرونې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مړکنی ولرم. زما دغه پیغام دی وروره چې دا د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه څخه د مساکلات پورې دا سړکان ډېر خراب دي. نو مریض پر پلای کې تر روغتون نه پېره کېدای شي، چې سخت مریض ډېر مشکل دی. دغه سړکان د جوړ کې زما د ورکړو چارواکو ته دغه هیله ده او ارزو مې ده چې دغه سړکان جوړ کړي، د مؤسسات چې په دغه سړکان وکاري. ازل خو اسنه دغه دی چې دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي، دغه انتن دلته د نړۍ ته پاله کې. او سلام په احترام دغه پیغام دی: السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه سالار يم لکونړه ازادي رادیو کول کارکون کې سلامونه. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح ده فساد با غرت چارواګو کړی د تیر جمهوریت په ویواله چې کوم یو سرباز ده کذابی ده لهواله نظامین دې خو فساد یې ختنه وکړه مهله کوم اسلامي امارت مشرقي نظامي به تفصیل وګورو باندې وګورو د ازادۍ راډیو نه ډیر مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم هماچم د نادالی ولسوالینا. ما پیغام دا د ورو چې دا پکتګونې لاسې د سوزو د مور د خانکیانو د باز موږ خوندې درسونه وایي ډاکتران انجنیران سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. په دوهمه نیمه کې به اسدالله لودین د 25